پالز ویو 360 میں پاکستانی نوجوانوں کے نزدیک ملک کے بڑے مسائل کیا ہیں اور وہ ووٹ کیا سیاسی پارٹی کو دیں گے یا انتخابی امیدوار کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم اور خوش آمدید پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے وائس آف امریکہ کی جانب سے اپسوس کے ذریعے کرائے جانے والے ایک حالیہ سروے میں ملک کی نوجوان آبادی یعنی 18 سال سے 34 سال تک کی عمر کے افراد کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے نمائندے بدعنوان نہ ہوں وی او اے کے سائنٹیفک سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق 70% نوجوانوں کے نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے جبکہ 59% غربت کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں جب پاکستانی نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ کسی بھی حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے تو 59% نے کہا کہ غربت کا خاتمہ جبکہ 58% نے کہا بے روزگاری میں کمی ان ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ سب سے آخر میں ہے ساتھ ہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیدوار کو کیسا ہونا چاہیے تو 56% نے کہا کہ امیدوار کا ایماندار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے جبکہ محض 9% کے خیال میں امیدوار میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے ہیں سروے کے مطابق 35% نوجوانوں کے لیے امیدوار اور اس کی سیاسی جماعت دونوں اہم ہیں 29% نے کہا کہ وہ صرف پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے جبکہ 18% پارٹی وابستگی کے بجائے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دیں گے وائس آف امریکہ کے اس سروے کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں اور خود ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان میں اپسوس کے سی ای او عبدالستار بابر کو جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں عبدالستار بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا پہلے تو یہ بتائیے کہ اس سروے کے نتائج میڈیا پر پائی جانے والی عمومی رائے سے مختلف کیوں ہیں
جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے اور دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تاثر کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں جو چیزیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو زیادہ تر جو میڈیا فٹینٹی سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سوشل اکنامک کلاسز اے اور بی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر اور کافی ایک اچھے علاقوں کے اندر نیبرہڈس کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے ان لوگوں کا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ عمومی رابطہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پہ جو ہے اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو چیزیں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں جو آپس میں ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں آپس کے واٹس ایپ گروپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی رائے کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی انسان ہیں سارے کے سارے جو میڈیا پرسن جو ہیں تو ان کے جو باقی جو پروگرام وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اینکر پرسن باقی ویلاگز یوٹیوبرز ہیں وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں اور وہ انہیں معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے جو یہ سروے کیا ہے وہ پوری طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹیکنیکلی جو بالکل رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ہے جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں جس طرح استعمال ہوتا ہے ہم اس کے مطابق جاتے ہیں اس میں ہماری ریسپونڈنٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے
یہ سیمپل سائز کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ سیمپل سائز اور اس کا سٹرکچر کیا تھا
جی سیمپل سائز جو ہے ہمارا یہ 2050 کا سیمپل سائز تھا پورے پاکستان کا اور اس کے بارے میں یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ سیمپل سائز از آلویز انڈیپینڈنٹ سائز آف دا یونیورس تو یعنی کہ اگر 1000 کا سیمپل ہو اور وہ 350 million کا اگر یو ایس ہے یا 10 million کا یو ای ہے یا 30 million کا سعودی عرب ہے یا پاکستان جیسا 250 million کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1000 اصل چیز یہ ہے کہ اس سیمپل جو یونیورس ہے اس کی ڈائیورسٹی کیا ہے اور ہم جو انالیسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم صرف نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہوں تو 1000 کا سیمپل اگر صحیح طریقے سے سائنسی طریقے سے اگر سلیکٹ کیا جائے تو وہ یو ایس کے لیے بھی اتنا ہی 1000 کافی ہے انڈونیشیا کے لیے بھی کافی ہے انڈیا کے لیے بھی کافی ہے پاکستان کے لیے بھی کافی ہے
اچھا سروے ایک طرف تو یہ کہتا ہے موونگ آن کہ نوجوانوں کو اعتماد ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے لیکن ساتھ ہی انہیں سب سے کم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے ایسا کیوں ہے
देखिए ये सवाल आप जो हैं वो जब पूछे जा रहे थे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो आप रिलेटिवली कह सकते हैं कि उनकी अब जो है वो कम है उन पर एतमाद। उसकी वजह शायद ये भी होगी कि परहैप्स दे आर दी ओनली इंस्टीट्यूशन जिनको बहुत ज्यादा बैशिंग का सामना करना पड़ा है, जिनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है पिछले कई सालों के अंदर, तो इस वजह से जो है आवाम की राय उसके बारे में, लेकिन वो रिलेटिव टू अदर हमारे इंस्टीट्यूशंस है। अदरवाइज जहां तक हमने एक बराह रास्त सवाल पूछते हैं कि क्या आपको एतमाद होगा, तो उनकी एक बड़ी तादाद जो है बताती है कि उनको एतमाद होगा।
ऐसी ही दो मिसालें और हैं मेरे पास कि 70% नौजवान महंगाई और 59% गुर्बत को बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन महज 10% के नज़दीक मौशी इस्तेहकाम कौमी तरजीहात में ऊपर होना चाहिए, या फिर ये कि नौजवानों में 74% का कहना है कि उन्हें कौमी इदारों में फौज पर सबसे ज्यादा एतमाद है, मगर जब उनसे पूछा गया कि कौन सा इदारा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है तो 68% ने कहा कि फौज। क्या इसका मतलब ये है कि नौजवान कन्फ्यूज हैं?
पहले मैं आपकी जो तरजीहात और इश्यूज की उस पर मैं आ जाता हूँ, उसके बाद में दूसरे पहुंच जाता हूँ। ये आपने बहुत अहम सवाल किया, लेकिन मैं यहाँ भी ये कहा करता हूँ क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। आप जो सवाल जिस अंदाज में पूछेंगे जवाब आप उसी के हिसाब से आते हैं। जब हम मसाइल पूछेंगे तो आमतौर पर हमारा तजर्बा ये है पाकिस्तान के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर भी, लोग मसाइल ही वो बताएंगे जो उनको मीडिया बताता है, जो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, जो वी लॉगर्स बताते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो बातें चल रही हो, जो वो सुन रहे होते हैं, तो वो उसकी बाजगश्त आपको सुनाई देती है इश्यूज के अंदर। लेकिन उन्हीं लोगों से, और ये हमारे पास सबकी बात नहीं है, ये पिछले 15 सालों से ज्यादा का डेटा हमारे पास मौजूद है कि जब हम लोगों से पूछते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, तो कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, सब हर चीज ही खराब हो गई। लेकिन जब उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि पिछले 5 या 10 सालों के अंदर आपके जाती घराने के अंदर क्या तब्दीली मुस्बत आई है या अच्छी हुई है, हालत बुरी हुई है, वो कहते हैं अच्छी हुई है। तो भाई आप सबके लोगों घरों में अगर हालात बेहतर हुए हैं तो आपके मुल्क के हालात खराब कैसे हो गए? अच्छा, जब हम नेशनल प्रायोरिटीज पूछते हैं तो उसके अंदर ये बड़ी बात आपकी बिल्कुल आपने ठीक कही है कि जब इन्फ्लेशन की बात आएगी तो वो जब मसाइल वो हमें ही बताए जा रहे हैं, लेकिन जब प्रायोरिटी की बात आती है तो वहां पर वो भी 60% कह रहे हैं कि गुर्बत का खात्मा होना चाहिए।
राइट बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे इस सेगमेंट का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और एक्सप्लेन किया कि ये नंबर्स उस राय से मुख्तलिफ क्यों हैं जो अमूमी तौर पर हमें देखने और पढ़ने को मिलती है। शुक्रिया आप हमारे साथ थे।
थैंक यू।
नौजवानों की नज़र में पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस क्या हैं और वो किस मसले का तरजीही बुनियादों पर हल चाहते हैं, और क्या पाकिस्तान के तमाम सूबों में बसने वाले नौजवानों की राय इन मसाइल के बारे में एक जैसी है या मुख्तलिफ? देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका के यूथ सर्वे में सामने आने वाली आरा निदा समीर की रिपोर्ट में।
के खाहा मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्क के नौजवान वोटर्स के वोट हासिल करने के लिए कई कई दावे और वादे कर रही हैं, मगर क्या सियासतदान और हुक्मरान ये जानते भी हैं कि नौजवान वोटर पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है? मुल्क के यूथ पर किए गए वॉइस ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक सर्वे में नौजवानों की अक्सरियत का ये कहना था कि माशी मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन कौमी तरजीह होने चाहिए। सर्वे में जब ये सवाल सामने रखा गया कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज दरपेश है, तो 2/3 अक्सरियत का कहना था महंगाई। इसमें कुछ शक नहीं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क में महंगाई कई गुना बढ़ी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तकरीबन 60% जवान गुर्बत और बेरोजगारी को भी मुल्क के सबसे बड़े चैलेंजेस में शामिल करते हैं और इसका हल चाहते हैं। ये राय पाकिस्तान के शहरी और देही इलाकों में एक जैसी ही नजर आती है। आम तासुर यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग करप्शन को सबसे बड़ा मसला समझने लग गए हैं, लेकिन जब नौजवानों से उनकी टॉप प्रायोरिटीज के बारे में राय ली गई तो करप्शन का खात्मा उनकी तरजीहात में 8वें नंबर पर था। तालीम और कानून की हुक्मरानी दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसी तरह माशी स्टेबिलिटी सिंध के नौजवानों के लिए दीगर सूबों के मुकाबले में ज्यादा अहम है। हर 5 में एक नौजवान मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी चाहता है। सियासत में फौज की मुदाखलत, जबरी गुमशुदगियां, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, खराब सफारती ताल्लुकात, बढ़ती आबादी, क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल मौजूदा सूरत हाल में नौजवानों के नजदीक कोई ज्यादा बड़े चैलेंजेस नहीं। इस सर्वे की मजीद तफसील के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए www.urduvoa.com। आप इस सर्वे को देखकर कोई भी राय कायम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हकायक कई बार आपकी राय से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं।
پاکستانی نوجوان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہی آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا. کیا 8 فروری کو انتخاب جیت کر آنے والی پارٹیاں نوجوانوں کو یہ ڈیلیور کر پائیں گی اور کیسے؟ بات کرتے ہیں اس پر ایس ڈی پی آئی کے ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساجد امین جاوید سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں. ساجد امین صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ اعداد و شمار آنے والی منتخب حکومت کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہیں کن شعبوں پر توجہ دینی ہوگی کہ تقریباً 6 کروڑ نوجوان آبادی کے لیے مناسب اور بہتر پالیسیاں بنائی جا سکیں؟ ساجد امین صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساجد امین صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا جا سکے جس میں ہم ان کی آواز سن بھی پائیں. بات ہم کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں. جب ہم نے یہ سروے کیا تو نوجوانوں سے پوچھا کہ ان کے نزدیک پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں، جس میں ظاہری طور پر جو جوابات ملے وہ وہی تھے جن کی توقع بھی کی جا سکتی تھی، کہ اکنامک ایشوز سب سے اوپر آتے ہیں. نوجوانوں کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غربت بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی نوجوان آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس آبادی میں سے لاکھوں لوگ ہر سال اپنی تعلیم مکمل کر کے یا عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں جاب مارکیٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے. وہ نوجوان آبادی جو کہ اب جاب مارکیٹ کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ساجد امین صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. ساجد امین صاحب، بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پالیسیز بنانی چاہیے حکومت کو؟
جی بہت شکریہ جی. آئی تھنک یہ بڑا ہی ٹف ٹاسک ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاکستان میں جو آنے والی ہے. اگر آپ ای مینیفیسٹوز دیکھیں تو وہ یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نئی جابس پیدا کریں گے، بٹ لیٹس ازیوم کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اگین جو لو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے، لو اکنامک گروتھ پہ جانا ہوگا. اور ہم پریلیمنری سے ایک ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ جابس پیدا کرنی ہیں تو آپ کو 6 سے 7% کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ چاہیے ہوگا، جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس وقت اگر ہم آپ جب بات کر رہے ہیں، اور خاص کر اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے 2-3 سیکٹرز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو شاید اگر ملازمتیں پیدا کرنی ہیں تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا اسکلز کو، اس کے جو پالیسیز ہیں آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہمیں ہوگا. جو دوسرا سیکٹر ہے اس میں جو آپ کا ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایز اے پرائیورٹی سامنے آ رہا ہے پاکستان میں، اور خاص کر آپ کے جو رورل یوتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس کو لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جابس پروڈیوس کی جا سکیں گی. ایک اور جو ماڈرن سیکٹر ہے جو بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے، وہ آپ کا گرین جابس کا سیکٹر ہے، گرین انرجی کا جو ٹرانزیشن ہے اس کا ایک سیکٹر ہے. مثلاً یہ گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں کہ اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں نان گرین انرجی میں تو وہ صرف 1 جاب پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہی $1 آپ گرین انرجی سیکٹر میں لگاتے ہیں تو وہ 8 جابس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو یہ 3-4 جو پرائیورٹی سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ کو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اس وقت جو ایک چیز مسنگ ہے
جی ساجد زمین صاحب، جس قسم کے چیلنجز کا سامنا آنے والی حکومت کو ہوگا، اور وہ معاشی چیلنجز ہیں، انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، کیا وہ آئندہ 5 سالوں میں 6 کروڑ نوجوانوں کو یہ تسلی دے پائے گی کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے، حکومت ان کی منتخب حکومتیں ان کے لیے کام کریں گی؟
دیکھیے اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ طبقہ ہے پاکستان میں وہ یوتھ کا طبقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو وعدے کیے گئے، جو پرومیسز کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. دوسرا ایک اور جو سوال اس وقت یوتھ کے سامنے بہت بڑا ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کا ہے، وہ آنے والی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا ہے، یہ بھی اس کو ہرٹ کرے گا. اور تیسرا جو ہے کہ آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اس نمبرز میں جابس پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ کی فرسٹریشن ہے یا جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں جاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ اگر یہ انفلیشن اور بڑھتا ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اب انفلیشن اور بڑھے گا، ہم لو گروتھ ہائی انفلیشن اکانومی پہ رہیں گے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ شاید زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ شاید برقرار رہیں گے اور تھوڑے سے جو ابتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو یوتھ کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ اگلے 3-4 سال میں کہیں دور جاتی نظر نہیں آتی ہے موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو.
سائی صاحب, ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جو اس ملک کے لیے نئی اور بہتر معاشی راہوں کا تعین کر سکتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید اس یوتھ کو, اس آبادی کو ایک ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے, ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے, اس کے لیے کس قسم کی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہوگی؟
جی ایگزیکٹلی, جو پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے جس میں ایک بہت مشہور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے وہ آپ کا ڈیموگرافک کرس بھی بن سکتا ہے. یوتھ جو ہے وہ ایک ایسٹ بھی ہے بٹ وہ ایک لائبلٹی بھی ہے, اگر آپ اس کو صحیح طرح سے یوز نہ کریں وہ ایک آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 4-5 فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو اسکلز ڈیولپمنٹ ہیں وہ شاید ان کو ری اورینٹیشن کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف جا سکے, جو یوتھ ہے وہ خود سے جو ہے وہ امپلائر بن سکے ایک, اور اس کے لیے پھر دوسری پالیسی ہوگی جس پہ بہت سارے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں یہ بڑا اہم کوسچن ہوگا. یہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے, اس وقت جو یوتھ کا بڑا پرابلم ہے کہ یا تو ان کے پاس اسکل نہیں ہے, اور وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں یا ایجوکیشن ہے ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکیں, تو وہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے وہ ہوگی. اور جو تیسری ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی یوتھ کے لیے ایک بہت اہم ہوگا, وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا. تو ہمیں ان 3-4 چیزوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ یوتھ کے لیے کچھ اپرچونیٹیز جو پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہونا اور اکنامک اسٹیبلٹی کا ہونا ہے, کیونکہ آپ اتنی بڑی ہائی جو یوتھ پاپولیشن ہے ود اے ویری لارج پاپولیشن گروتھ, بہت مشکل ہوگا کہ آپ لو جاب پہ رہتے ہوئے لو گروتھ پہ رہتے ہوئے آپ ان لو جو یوتھ ہے ہماری جو تقریباً 20 لاکھ نئے لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں جو ینگ لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں ان کو جواب دے سکیں. تو پاکستان کو 4-5 ڈائمینشنز پہ کام کرنا ہو.
جی بہت شکریہ ساز زمین جاوید صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بات کی ان ایشوز کے بارے میں جو اس سروے میں یوتھ کے ذریعے سامنے آئے ہیں. اسی پر مزید بات کرتے ہیں سامنے آنے والے نتائج پر. اب ہم بات کریں گے تجزیہ کار مشرف زیدی سے. مشرف, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نوجوان جن کے نزدیک مہنگائی, غربت اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منتخب امیدوار ان کی ترجیحات اور مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی؟
دیکھیے, سب سے بڑا اس میں ایک تو یہ کہ یہ سروے جو ہے یہ بڑا ایک اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے. ایک سروے بذات خود جو ہے وہ پوری تصویر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا, لیکن جب اس طرح کے سرویز کی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے آمد ہوتی ہے ہمارے پبلک ڈسکورس میں, تو اس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں, اپنی سوسائٹی کے بارے میں, اپنے گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھ آتی ہے. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہوا, اور اس میں کچھ ریزلٹس جو ہے بڑے سرپرائزنگ بھی ہیں لوگوں کے لیے, اور یہ ایک اچھا سیکھنے کا موقع ہے ہمارے لیے, بھلے کہ یہ اس طرح سے ریپرزینٹیٹیو لوکل لیول پہ نہ ہو, لیکن ایک سروے ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو تھینک یو کہ آپ نے یہ جو ہے اس کو کمیشن کیا اور اس کے اوپر کوریج بھی آپ کر رہے ہیں. جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی, جو ملک کا سب سے زیادہ بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوانوں کا ہے. 23 سال جو ہے پاکستان کی میڈین ایج ہے, اس کا مطلب ہے کہ 250 ملین میں سے 125 ملین لوگ 23 سال سے کم عمر کے ہیں. یہ سروے جو ہے یہ 18 سے 34 سال لوگوں کا کیا گیا, اور اس میں یہ جو آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے لوگوں کی امنگوں سے اور ان کی امیدوں سے اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس سے جو پالیسی میکرز ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں سراسر ایک بھی آپ کو نوجوان شخصیت جو ہے وہ نہیں ملتی. اب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے, اور بڑا آسان ہے کہنے کو, کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی سیاست میں آمد کی وجہ ان کی جوانی نہیں ہے بلکہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ہیں. یوتھ کو کسی طرح سے کوئی ترجیح کسی شعبے میں کبھی بھی جو ہے نہیں دی جاتی. ہاں جب سیاستدانوں کو لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, خاص طور پہ ینگ لوگوں کو, تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا سکیں, اکثر ان ٹرینڈز کی نوعیت انتہائی بیہودہ اور جو ہے بدرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پبلک ڈسکورس کو کنٹامنیٹ کرتی ہے, تو پھر جوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مگر جوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ صاف ظاہر ہے, ان کو بھی پتہ ہے, اور جو بڑے بوڑھے جو ملک کو چلا رہے ہیں سب کی عمر جو ہے 60-65-70 سال سے زیادہ جن کی ہے.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو استعمال تو کیا جا رہا ہے لیکن سوچا ان کے لیے نہیں جا رہا ہے. آگے اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال یہ ہے کہ 56% نوجوانوں کے نزدیک سیاستدانوں کا کردار اور دیانتداری اہم ہے, محض 9% اور 4% کے نزدیک لیڈرشپ اور پالیسی میکنگ کوالٹی اہم ہے. کیا پاکستانی نوجوان آج کے دور میں بھی صادق و امین کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے بائی دی وے.
دیکھیے یہ جو صادق اور امین والی ڈیبیٹ ہے یہ ایک ثقافتی ڈیبیٹ ہے, اور اس ڈیبیٹ کی جو آپ اگر تانے بانے جا کے جوڑیں تو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پاکستان میں پاکستان کی ابتدا سے جو ہے چلتی آ رہی ہے کہ یہاں پر مذہب کا, کیونکہ ہم جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے. ڈیبیٹ کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریت کے طور پہ جو ہے چلنا چاہیے یا اس میں سے جو مذہبیت کے جو عناصر ہیں ان کو ہٹانا چاہیے. تو صادق اور امین والی ڈیبیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ ایشو ہے. ہاں نوجوان کیا یہ ان کو پتہ ہے کہ اچھے لیڈروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے ان کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر وہ چاہیں گے کہ وہ ان سے کھل کر بات کرے اور ان سے سچ بولے. اس کوالٹی کو اگر ہم صادق اور امین کا جو حجاب یا جلباب جو ہے وہ پہنا دیں گے تو میرے خیال ہے ڈیبیٹ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے. لیکن اس کوئی اتنا
ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں مشرف, اس لیے آئی وانٹ ٹو موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن. 8% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی تعلیم یعنی تعلیم کی کمی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے, اور 28% یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سہولتوں میں اضافہ قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. تعلیم ٹاپ پرائیورٹیز میں شامل کیوں نہیں ہے؟
اگین کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی اور جو پریشرز ہیں لوگوں پر وہ امیڈیٹ ہیں. سب سے بڑی ترجیح جس طرح آپ نے رپورٹ کیا وہ تو آپ کی معیشت سے منسلک ہے. آپ کی آمدن کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں آدھی سے کم رہ گئی ہے, روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے. تو اس سینیریو میں لوگوں کے لیے جو سب سے امیڈیٹ ترجیح ہوگی وہ یہ کہ اگلا کھانا, اگلی روٹی, اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا, نہ کہ یہ کہ اگلے 10-15 سال میں ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ ہیں ادھر سے ہٹ کے ایک بہتر معاش اور ایک بہتر زندگی جینے کے قابل ہوگی. تو تعلیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سروے سے نہیں, تعلیم تو ایک بنیادی حق میں سے ایک ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 4th پلر ہے ایجوکیشن, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی کسی سیاستدان کو تعلیم پر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ترجیحات میں ہے یا نہیں. کوئی بھی معاشرہ اس دور میں تعلیم کے بغیر آگے نہیں چل سکتا, اور ایک بڑی وجہ کہ پاکستان اسی دلدل میں بار بار اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں وہ آج پاتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے, لیڈروں نے اور فوج نے تعلیم پر ترجیح نہیں دی.
بہت شکریہ مشرف زیدی, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس سروے کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج تھے ان پر بات کی, آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو VOA.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو. مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. نن او وضع
نن او وضع
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غږ د نن او وضعیت د خبرونه کوربم په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې په ټاکنی زمنډه ترلو په پاکستان کې په سیاسي اقتصادي او امنیتی مسایلو خبرې کوو په خبرونه کې را سره شنن کې او خبريال احمد ایماد یوسفزی صاحب ملمدي مخکې لدی چې یوسفزی صاحب سره خبرو ته دوام ورکړو خبرونه ته ستاسو پام را ګرځو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زېبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړو د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د سر مفتش په یو راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر شوی ویل شوی دی چې د طالبانو له سبان د دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هیواد نه د تروریزم خطر شته دی سیګار چې په هر دریو میاشتو کې د افغانستان په حق له راپورټ خبروي په تازه راپور کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې د القاعده تروریستي شبکې او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت نه جلا په مستقل ډول فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې روزنی مرکزونه جوړ کړی دي په دې تازه راپور کې راغلي دي چې د القاعده شبکه په پنځیر کې د وسلو زیر ملري او همدغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ مبارزینو چې د جنکو د زده کړو لپاره د عدالت غوښتنه کوي په یو سند کې ویلي دي چې د جنکو په زده کړو د طالبانو بندیزونه نه یوازې جنکې پر روحي فشارونو اخته کړي بلکې په کوچنیتوب کې د ودونو د فقر او د لوږې له عمله د خرڅلاو د تشدد او لورو ډول ډول ستونزو سره هم مخ شوي دي د نجونو د زده کړو لپاره د عدالت غوښتنې دغه سند د بشری حقوقو د 308 ادارو او شبکو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 1800 دینی عالمانو کارپوهانو خوونکو نجونو زکونکو د مدني چارو د مبارزینو معترضینو هنرمندانو او خبريالانو د نظریو په اساس ترتیب شوه دی په دې سند کې چې د فبراير په اول خبر شوه ویل شوی دی چې 1500 ورځې کېږي چې جنکې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو نه محروم شوی دی او ردی عمل ځوان نجونې په ډول ډول مشکلاتو اخته شوی دی دوی ویل دي چې د خوونځي او په هانتون نه د جنکو او خزمنه کول د تاسف وړ اقدام دی او په دې یوشتمه پیړۍ کې یو تاریخي ننګ دی خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په پاکستان کې کاندیدانو شکایت کړی دی چې عجیب انتخاباتي نخي لکه تور بانجان کټ بوتل او داسې نور دوی ته ورکړ شوی دی چې توهین سپکاوی او تاریخي پسمنظر سرګندوي کاندید امیر مغول د رای ورکوونکو یوې غونډې ته ویلي دی چې د انتخاباتي نشان تور بانجان دی پوځي مشرتابه د اپوزیسیون په ګوندونو فشار زیات کړی دی او ځینې کاندیدان وایي چارواکو ورته قصدن داسې عجیب او لوسپکاوی ډکې انتخاباتي نخې ورکړې دي چې انتخاباتي مبارزې ټکنې شي د تحریک انصاف لسګونو کاندیدانو ته هم په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه دا ورکړ شوی د پاکستان د بارنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له هغه ځنه په پاکستان کې بریدونه کوي او د طالبانو د حکومت نه غواړي چې د ټولو هغه ډلو مشران او افراد چې په دې بریدونه کې لاس لري ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د فبروري په اوله په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت څخه غوښتنه دي چې سمدستي د تروریستي ډلو پر خلاف اقدامات وکړي ممتاز بلوچ ویلي د هغو تروریستي ډلو په اړه مو شواهد د طالبانو حکومت ته ورکړي دي چې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او پاکستان تهدیدوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي چې د افغانستان د چارواکو څخه غواړي د تروریستي ډلو مشران او هغه کسان چې په بریدونه کې لاس لري ونیسي او پاکستان ته وسپاري د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندی د دې خبرو په حق له لا تر اوس تراوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اسلام آباد دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیڅوک نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر خلاف استعمال کړي. شافع سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د پنځشنبه په ورځ د هند سمندري امنیت د خوندیتوب او څار لپاره په نیو ډیلی د 4 میلیارد ډالر په ارزښت د بی پیلوټ الوتکو او پوځي تجهیزاتو خرڅلاو تایید کړ. د پوځي تجهیزاتو دغه خرڅلاو په داسې حال کې تایید شوې ده چې واشنگتن د نیو ډیلی نه غواړي چې د هند پسیفیک په تګلارې کې د متحده ایالاتونو سره همکاري زیاته کړي چې په سیمه کې د چین د نفوذ مخه ونیول شي. د برتانیې د بارانیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې هواد د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکراتو نتیجې ته د انتظار پرته فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل شي. اټکل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ مذاکرې کلونه وخت ونیسي. کامرون لبنان ته د خپل سفر په وخت کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دی چې د حماس مشران باید له غزې نه ووځي چې د دوه دولتونو حل عملی شي. کپه اسرائیل باندې د اکتوبر د 8 د بریډونو مسؤلین په غزه باندې کنټرول لري دغه کار نشي کېدلی. حماس ویلي دی چې مشان به له غزه نه ونوزي. شمالي کوریا د فبروري په 2 د غرمې نه مخکې د خپل لویدي ساحل نه 100 کروز توغندي توغوري دي. دا خبره د جنوبي کوریا پاوس کړې ده او ویلي دی چې دا په یوه هفته کې د پیونګیانګ د کروز توغندیو 4مه ازموینه ده. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې اوکرين ته د اروپایي چولنې 50 میلیارډ یورو مرسته ماسکاو ته یو ښکاره پیغام دی. د اروپایي چولنې رهبرانو د پنځشنبه په ورځ د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 3 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکرين ته 50 میلیارډ یورو مالی مرسته منزور کړه. او د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړې ده چې د جاسوسۍ په تور یې 8 میاشتې مخکې په پنجره کې بندي کړې و. هندی پولیسو د 2023 کال د می په میاشت کې د اکتوبر د ممبای یو بندر ته نږدې دغه کوتره نیولې و. د دې کوتره په دواړو پښو کې کړی بندې وي او ویل کېدل چې ځنې چینایي شکل کلمات پیل کړي وو. د سیړنو وروسته معلومه شو چې دا کوتره د تایوان د مسابقو و او له هغه ځایه تښتیدلې و. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، زمونږه وسنۍ خبرونه د پاکستان سیاسي، اقتصادي او امنیتی مسایلو ته ځانګړي شوی. په خبرونه کې را سره شنن کې او خبريال خاغلی احمد ایماد یوسفزی صاحب ملمدې. ایماد، خبرونه ته بخیر را دي. یوسف صاحب، په تیرو 2 ورځو کې په پاکستان کې یو شمیر امنیتي پیښې وشوې. په باجوړ کې یو نومان چې آزاد نومان واغه وژل شو، او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل نومان هم وژل شو. دغه وژنو ته په کتنو سره ستاسو له نظره د دې وژنو لامل څه شی دی؟
اجوال صاحب څنګه چې تاسو ته پته ای چې د ریحان زید کوم سره باجوړ د پیښې تاسو ذکر وکړو، د هغه پر د داعش ډلې چې کومه ده، د هغه تر هغه په خلا سره غشته ده. د شانتي بلوچستان کې چې کوم حالات دي، الته هم زمي ورپکو چې کوم دی هغه زموري په سره غشته د عوامي نېشنل پارټي مخکې هم مشران وخت پر وخت باندې په خاصه توګه د ټاکنې چې کله هم راځي شي په دغه ورځو کې د هغه مشران په حقيقي دغه پیښه چې کوم د بلوچستان کې مخه تراله اوس لکه شی بروان دي. کوم خبرونه چې راځي کراچي کې د الیکشن کمشنر دفتر مخه تا یو 14 شوه دا چې په ځانګړي ځای باندې اوخته او یو قسم دا د هوور کې چې د الیکشن ټول کمپاین چې کوم دی واکه د اروپا کو په نه باندې دی د باجوړ واقعیا خاص تور باندې دغه فلش پوینټ شو چې دغه الک یو سیرل لره په باجوړ کې.
ښه، خا د مخکې داسې خبرونه هم راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې د نېشنل پارټي په یو بل کاندید باندې یو بل نومان باندې هم بریډ شوی پښتنه ده چې د بریډونه اگر چې تاسو خورته اشاره وکړه چې په کراچۍ کې هم یو بریډ شوی دی د بریډونه زیاتره په پښتونخوا او بلوچستان کې دی او د ځنګړي ګوندونو پر خلاف دی کنه د ټولو پر خلاف دی
دا مکه کو عوامي نېشنل پارټي چې کوم واد کال بزر اتم د تاکنو دوران یا دنه علاوه د لسم تاکن کې کله کېدلې نو دوه ګوندونه یو عوامي نېشنل پارټي او بل پیپلز پارټي په خاصه توګه باندې د اورپا کو کنه خباندې وا د هغه نه پس تحریک انصاف او نور ګوندونو باندې بحث دا نیو کې هم کېږي چې په امیدوارانو باندې څه قسم بریدون نه کیږي او کم چې آزاد خیال غوډه کې پارټي دی لکه عوامي نېشنل پارټي پیپلز پارٹی د هغې په کارګونانو او مشرانو باندې وخت او وخت باندې بریدون کیږي خو اوس حالات ډیر عجیبه غونډه کې یو موړ غسترې د باجوړ د پیښه چې مخه تراله نو د کې ګوچی د وخت هغه آزاد امیدوار به هم د کوم ځوان چې دی خو هغه تحریک انصاف سره تړاو لرلو هغه د وخت په مخه پرې شو
ښه میمات په تیرو دوه ورځو کې په بلوچستان کې نور بریدونه هم شوي دي او د پاکستان حکومت ایران کړی دی چې هلته شلو نه زیات وسلوال وژلی دي دغه بریدونو مسولیت تر اوسه چا په غاړه اخیسته
مثلا دا چې ولته چې دوه وخت په دغه علاقو کې ک صفاقه بروکړي شي نو د صحافیانو د خبرګرانو هغه لاس چې کوم دی لاس نو رسی چې مصدقه خبرونه دغه علاقو نه راوړي په خاصه توګه باندې بلوچستان کې دوه وخت کې د شلو نه والا ډیر شو پورې د اورپا کو مختلفو ډلو دي چې وخت پر وخت البته هغه خپل کاروای نه کیږي چې داعش هم دی اې کې ټي ټي پی هم دا د شانتي د بلوچستان خپل چې کوم جنګیری دي لوکل حاکم پکې لاس لري نو که تاسو په سرواخري او قوانف له خدا په ډاګه دا چې په بارډر ایریا کې سپیشلی په خاصه توګه باندې کې د خیبر پښتونخوا دا او د بلوچستان دا په دغه علاقو کې اورپکی جنګیالي موجود دي کوم چې وقفه وقفان لري چې راتلونکي وخت هم په کاندیدانو باندې او د نه علاوه په نورو چې کوم اساس انسټالیشنز دي پاره باندې بریګونه وکړي
ښه ټاکنو ته شپږ ورځې پاتې دي د رواني میاشتې په شپږم پاتم تاریخ باندې په ټول پاکستان کې ټاکنې کیږي حالت په ځنګړی توګه امنیتی حالت په پاکستان کې په کوم لوري روان دي
عمومي حالات ته تاسو له نظر د زمر جوال ته د کال 2008 او 2012 دوران حالات ډېر زیات خراب وو خو بیا هم عام تاریخ چې څنګه هغه سر د ورته دي او حکومتونه او وجود کې راغلي نو اوس دا مهال حالات چې کوم دي هغه د هغه حالات په شان نه دي کوم چې ډېر خراب وو د 2008 او 2012 او 2013 طرف ته اشاره کوم دا هغه نه حالات کډر ډېر بهتر دي نو امید دی چې عام تاکنه په خپل سر ته ورسي الیکشن کمیشن به په دې میشن کې کامیاب شي خو دا بین نظر اړول چې کوم دي هغه اوس چې سکه رواني باندې کیږي یا خپلګي وخت باندې هم دي کیږي
تاسو ویل چې حالت د بخوا په شان ډیر خراب نه دی خو په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګون یو نومان ویل دي چې دوی د خپل امنیت لپاره د حکومت نمرسته غوښتي ده او حکومت د دې غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ویلي سیاسيون او په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه د روانو امنیتی حالت په اړه څومره اندېښمن دي
ارچوال سیب د باجوړ دا واقع چې کوم ده د پنوډیا کې یو ډېر فلاش پوینټ اغشته دی یو ډېر مرکزی کردار اغشته دی خو د باجوړ دا واقع دومره آسان نه ده دوی کې ډېر عوامل شامل دي د غزوان چې کوم وو د هغه بیک گراوند چې کوم دی او بیا د غزوان چې کوم دی راغلو هغه یو موروثي غونټه کې سیاست ختمولو یو خاصه هم کولا د دې واقع پر یو اورته کې دغه پسره اغشته ده خو لا انویسټیګیشن روان دی د پولیس لخوا تر اوسه پورې په دې اړه تخاص نه دی ویل شوی چې آیا دا واقعیا چا کړی دی چې دا شوی دا ځنی دغه داسې هم دی اوازونه چې دا د سیاسي مخالفینو د وجدا ځوان چې کوم دی هغه په خطر شوی دی خو تر کومه پورې چې انویسټیګیشن تفتیش سرتنی به دی په دې اړه کوي چې کوم دی د وخت روان دی خبره
خو پوښتنه دا ده چې عام خلک او نوماندان د روانو نامنوی په اړه څومره اندېښمن دي
بالکل د باجوړ تاسو د واقعي ذکر وکړ چې یو عوامي نیشنل پارټي یو مشر چې کوم دی هغه د سکیورټي لپاره زما خلک درخواست جمع کړی هلته حکومت ته چې ماته د سکیورټي راکړي شي هغه ته نه ده ورکړی شوی. نو ظاهره خبره ده الیکشن وخت دی آر یو کینډیډیټ ته سکیورټي ورکول چې کوم دی او په داسې موقع باندې چې په لوی شمېره کې آزاد امیدواران هم په میدان کې دي نو ظاهره خبره ده حکومت لپاره ممکن نه ده چې هر یو کینډیډیټ ته فول پروف سیکورٹی ورک لیشی نور عموماً اکور مردان کی پچاس روے کی یا نور علاقوں کی نو ال کا زیادہ طرح چکم امیدواران موجود دی میدان کے حقوق سرا دا پولیس چکم زوانان دی حقوق سرا موجود دی
ستاسی لنظر دغا تاکن دغا نام نی با پا پاکستان کی درائی ورکون کو پا شمیر بانی چاگی سا وکلی پیکر کوو چی دغا نام نی با دی لامل شی چی دیر کم خلق رائی ورکلی او په ټاکنو کې برخه واخلي کنه دا به دومره ډیر اثر ونه کړي.
د دې ځل چې ما تاسو ته وویل چې ولته چې د کال بازار اتم یا بیا د سیمه اتم له څنګه د حالات مې دي حالات کبره بهتر دي ورته کې چې کوم دي هغه یې په ځای باندې بریلونه کوي خلکو کې یاره طرفه کورولو کوشش کوي خو د وخت کې لوی شمیر کې ځوانان موټران چې کوم دي هغه میدان کې دي په دې د کال بازار اتم نو تاسو خبرو کوم دي الله سن بیا اتم له څنګه خاص په کومه خبرو کو اتم له څنګه والا تر اوسه پورې دې پینځو کالو کې یو ډیر لوی کچ باندې ځوانان چې کوم دي هغه رجسٹر موټران شو دا چې پاکستان کې رجسٹر موټران شمیر چې کوم ده هغه تقریبا 10 کروڑ نوم اوخته ده 12 کروڑ پورې دې کې چې دا شمیر ده نو ترن اوټ څنګه دي هغه با د ځوانان چې کوم اوس راغلي دي ته کې هغه کې غواړي ځوانان ډیر غواړي چې خپل ووټ چې کوم دي هغه پول کې او خپل د ووټ حق چې کوم دي هغه استعمال کړي نو امید دې چې په لوي شمیر کې به ځوانان راوځي او خپل ووټ
رابا شو د عمران خان د محاکمه موضوع ته د پاکستان یو محکمه په خوانه لومړی وزیر عمران خان په لسو کلونو باندې محکوم کړی دی پښتنه دا چې دغه پریکړه ورسته پریکړه ده او ک عمران خان یو بل محکمه ته د استیناب غوښتنې یا د اپیل لپاره تللی شي
دا تاسو د سایفر کیس دا ذکر کوي په دې کې عمران خان ته لفظ کاله کیس چې کوم دی ښه ورکړ شو عمران خان سره سره د هزار د پارټي بنګون بل مشر چې کوم دی بنګون شاه محمود قریشی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دوران خارجه وزیر هم د پاکستان هغه ته هم لفظ کاله د کیس سزا ورکړل شوې ده نو دا په یو سپیشل کوټو د افیشل سیکرټ اکټ حواله سره د ریک ټول کیس چې کوم د غدی هیرینګ دی یا اوریدل دی هغه جیل کې دن نشو دی او په دې باندې او صرف د پاکستان تحریک انصاف مشران نه بلکې عموما چې کوم د قانوني فریټرنټی دا د هغه یو برابری دا حقوق په دې باندې سوال نه کوي پورته کوي چې عمران خان ته او شاه محمود قریشی ته آزادانه تور باندې د خپل دفاع حق نه ورکړي شوی نه دا خو سپیشل کوډ د افیشل سیکرټ اکټ حواله سره اوس د وخت کې عمران خان چې کوم وکیل وو پنجو تھا نامی جی نو نے جی ہر وہی چے مخ کے باپ ہر وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم کم چہرے طرح آپشنز دی اگے سر خپل خپل لار دی ہر وہ خپل او استر عدالتوں کے بدا فیصلہ چے کم دا ہا چیلنج کی
ہا انتخابات تورزم کم پاتی دی او عمران خان بل طرف تے دغه شانتی تورونو او محکمو سره مخ دے فکر کوی چے دغه تورونو او یا محاکمه بعد عمران خان د ګون په کارکردګي یعنی هغه چې څومره رائټر لاسه کول شي په هغه باندې کوم هغه زه وکړي
په ګون کارکردګي خو اړ ډیر غټ اثر پې وته لري چې ول څه یو نظر واچو د ټول معاملې باندې د پاکستان تحریک انصاف سره بیت مخه واغته شو هغه د الیکشن کمیشن اف پاکستان کی د لیست شو د پارٹی ځکه چې د خپل انټرنل انتخابات نو کړې خپل د نننی انتخابات چې کوم د ګون دی هغه نو کړې هغه کړو خو هغه باندې سوالیا نه کوه د پارٹی دا داوا ده چې ټول پکې بغیر د مقابله د هغه مشران چې کوم دی هغه منتخب شوی خو عدالت رستو الیکشن کمیشن دغه فیصله چې کوم ده هغه ونه منله او ویل عدالت کې د سپریم کورټ په باندې لوی کیس وشو. نو سپریم کورټ دا فیصله ورکړه چې الیکشن کمیشن فیصله پر ځای پاتې شي. نو د تحریک انصاف چې کوم ریزرو سیټونه مطلب د انتخاباتو نه واندې چې کوم دی یو ګوند ریزرو مطلب دا غي ټاکل شوی سیټونه هغه نه لاس وینځلو دغه شان تر بیک نه د تحریک انصاف نه لالا نو چې بیک نه تر ټول امیدواران د تحریک انصاف چې کوم شو آزاد شو چې هغه آزاد شو نو کوم د تحریک انصاف نور چې کوم مشران وو د پزې باندې هغه هم په آزاد حیثیت باندې په ځینې حلقو کې ولاړ دي. نو تحریک انصاف وو د وخت تقسیم شوی دی او را روان وخت کې به دا آزاد امیدواران چې کوم دي باندې هیڅ قسمه قانوني شکن نشته چې دی بل ګوند تلاشي یا خپل مینس کې اتحادی کې بل پارټي جوړ کړي او یو فارورډ بلاک یا یو قوت وایو په آزاد هیڅ باندې په سمدې کې پاتې کېدل غواړي یو بلاک جوړ شي. نو ډېر څه ځانې غوندې کې کیفیت د تحریک انصاف لپاره رزش پیښ نه دي. نو عمران خان د کیسونو حواله سره تاسو ته وروړ عمران خان باندې د وخت خوښه یو سل پنځوس کیسونه یو کیس نه چوزي بلکې بنول کیږي بل نو دي بلکې بنول کیږي. دا یو ډېر لانګ غوندې کې یو ډېر اوږد غوندې کې پروسس دی او دینا وتل او بیا خپل پاتې را غونډول او مخکې تلل دا د تحریک انصاف د وخت خبره
ده. د عمران خان د ګوند سیاسي کلتور د نورو ګوندونو نه بدل دی او ارڅ چې کېدل په تحریک انصاف کې عمران خان په خپل سر باندې کول یعنی یوازې ارڅ مدیریت کول. پښتنه دا ده چې عمران خان نه په ګون کې داسې څوک شته چې ګون یې را یو ځای کی او دوی یو واحد سیاستو کی
د عمران خان د پارٹی د تحریک انصاف د پارٹی دوا مین پاور دی. یو عمران خان پختلا او بل د هغه ځوان کل چې کوم دی عمران خان په څه کوم لیونو په شان لګیدل دی لیونو ورډ د کیسه معلوم چې جذبه سره یو د عقیدت سره هغه سره لګیدل دی چې هغه اول د دغه پارٹی نه ډیر ځان کار دی هغه سره په دې باندې بحث مبایسه کول یو ابس کار دی د جذباتو او د مين نه هغه سره عقیدت مې خپل مشر سره تحریک انصاف چې کوم مشر د عمران خان سره نو دا د پاور د تحریک انصاف د تحریک انصاف په نقصان رسول چې کوم دی هغه به اوم د دغه آزاد امیدوارانو په لاس راشي. نور د پاکستان تحریک انصاف کله دغه خبره موږ وکړو چې آیا صرف عمران خان وو د هغه نه پښتو کوم نشته نو آو دغه هیڅ شک نشته چې عمران خان چې کوم دی هغه یو سیرا ده او ځوان کول هم هغه پکې دي چې د تحریک انصاف ته عمران خان لاړلو نو تحریک انصاف بذات خود هغه جړل چې کوم دی د هغه کول په دې ملک کې هغه ګران ښکاری.
ښه یو بل موضوع چې په پاکستان کې په دې ورځو کې ډیره ګرمه ده په مطبوعات تو کې او بلابل سیاسي ګوندونه دا غینه شکایت کوي هغه په ټاکنو کې د لاسوهنې او د درغلې موضوع ده. فکر کوي چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نه بهر یو بل څوک په دغه ټاکنو کې لاسوهنه او یا درغلې وکړي
دا وګوره یو نړیوال فینومینا ده چې د ووټ پول کول چې کوم دی هغه خپل زبانه خو ووټ مېره چې کوم خلک کوي دا هغه په لاس کې ده چې د روان حکومت به څوک یو څوک بني دا خو په حقیقت په خپل زبانه دی لاسوهنه ته هر سکچ باندې مطلب کې د برن اول تر لاندې پورې هر حلقه کې هر یو کاندیدیت کوشش کوي چې ځان د پاره الیکشن راوستلو لپاره چې هغه غټي سناس هغه ځان لا روباتلو کوشش کوي. بیا خو یو ټول ملک باندې مامله کول چې حکومت راوستل نو د هیڅ شک نشته زموږ د تر ور کنټریز کې کوم دی پاکستان انډیا شو د غشان نور ملکونه شو نو هغه کې د لاسوهنې یو حد پورې گنجائش کی خو دا تاسو ور کول چې مکمل الیکشن با د لاسوهنې ښکار شي او خبر چې یو ډېر غټ څه باندې تحریک انصاف تا یا مسلم لیگ نون تا یا پیپلز پارټي ته ووټ پری ودی نو دا هغه بیا مخنی ول چې کوم دی هغه د ځینی طاقتور حلقو د وخت خبره هم بیا نه خو دا د وخت نه مخکې خبرې دي را روان الیکشن به هم کیږي او څنګه باندې کیږي او دا حکومتونه به څنګه راځي غو سوالیا
خو معنی نه شوم زه سب په پاکستان کې اگر چې تاسو ویل چې پیمانه د بخوا هم رانه د کم دی دا ډېر غړي چې روان دي دا کم دی خو دغه اړی غړی د پاکستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کړي
اتفاق سره خدای خبردار جوال سے چې دا شګونه ډایریکټلی پروپورشنل دي چې کله یو ملک امن نو البته اقتصادي هلې ځلې چې کوم دي هغه پروان دی باندې دي افغانستان سره پولا اوتړل شي د دغه شانته سورزو کې د پیاس قیمتونه چې کوم هغه اسمان سره خبرې کولې دغه شان نور غونډي هوادونه چې کوم دي هغه سره هم په بارډر باندې ایران سره لږه مخ کې مسوراله د پاکستان او ایران یو بل سره تاو ترکواله راغی نو ډېر غټ اثر په وته وو دلته چې کوم لوکل تاجران دي هغه ته اندښنه چې دا په پاکستان کې ډېر غټ اغېز وغورځي په معاملہ په ښه ډول باندې فلحال چې کومه ده هغه سره شو او معاملہ ډېر مخکې لاندل نو اړې ګړې چې کوم دی خو د پاکستان لپاره زړه خبر ده هغه د اورپا کو لخوا دی کپ نور نړیوال سره باندې اقتصادي توګه باندې نو خنه دی او د ډالر او د روپې هغه کمپیریزن موږ په وخت کې کوم دی وخت کې لیک استحکام په نظر راځي لیک د اوښ نشه روان دی خو روان وخت کې کیږي د الیکشن چې کوم دی الیکشن پورې د خلکو سرګې دی وخت ریئل سٹیټ کې د مطلب پراپرټي کاروبار کې چې کوم دی هغه هم ډېر غټه سره وته دی د پراپرټي قیمتونو ډېر زیات لاندې راپریوتی دی پاکستان کې د اسلام آباد ملاوه اسلام آباد د تاسو خاص چې الته بر روان نور په ټول ملک کې پلان د باندې مخته د پراپرټي نو په هر سېکټر باندې خپل خپل هغه ورزول دی خو امید دی چې الیکشن نه پاتې دا کله تاکنه وشي د هغه نه پاتې با سنا ته به ترې نظر راشي
ډېر من ایماد یوسف زه سب زما ورشته پښتنه ده چې په پاکستان کې د محل منځمهاله حکومت دی او د ټاکنو وروسته په پاکستان کې یو ټاکلې حکومت راځي انتخابي حکومت راځي ستاسې اوس محل د پاکستان او د طالبانو اړیکې خین نه دي ستاسې له نظره که په پاکستان کې یو انتخابي حکومت راشي دغه د پاکستان او د طالبانو اړیکې به بهتري شي او کله به خراب شي
د دې سوال جواب خو صرف مستقبل مونږ راټولې دي چې روان وخت په کوم حکومت راځي د کوم حکومت کومه پالیسي د پیپلس پارټي ځان مخ پر پالیسي طالبانو حواله سره د مسلمانون پر پالیسي تحریک انصاف پر پالیسي دی نه علاوه نور چکن پارټي دی د هر هر پارټي د افغان طالبانو حواله سره یو خاص نظر دی نو آیا دا تعلقات به خشي او که خبر نشي د دې ټول دارمدار چې کوم دی هغه کوم روان حکومت چې دی د هغه پالیسو باندې کار یو پارټي په حکومت کې راځي خو دې نه علاوه افغانستان حواله سره یو ریاستی پالیسی هم ده ریاستی پالیسی چې کومه حکومتونه وقت پر وقت بدلیږي خو ریاستی پالیسی چې کومه د هغې کردار د پاکستان او افغانستان په ملګرتیا کې یا تعلقاتو کې هغه 30% دی او صرف 30% چې کوم دی روان حکومت چې کوم دی هغه یو ډایرکشن ورکول شي دی کار
ډیر زیاته مننه ایماد یوسف زه سب ستاسو مننه کوم چې همیشه زمونږ خبرونه تراغلی وي تاسو خو وخت ولرئ او ان شاء الله د به خبرو په هیله باندې قدرمن اوریدونکو دا زمنګ ملما ایماد یوسف زه چې د پاکستان په روانو اقتصادي سیاسي امنیتی او ټاکنیزو منډو ترډو باندې خبرې کولې د دوی اټکل دا دی چې انتخابات بکیږي په پاکستان کې او اوس چې کومړې غړې روان دي په پاکستان کې دا د 13-12 انتخاباتو په پرتله کم دي د دبل اټکل دا دی چې په پاکستان کې که په ټاکنو کې مداخله یا لسوهنه کیږي هغه کمای او کېدې شي چې په هغه کچه چې فکر کوي چې هغه ملاسوهنه وشي هغه ملاسوهنه بنې په خبرونه کې چې څویل شو دا زمونږ د قدرمن ملما نظر او امریکا غږ د باره کې کوم نظر نه لري تاسو نه هیله ده چې د امریکا غږ سره ملګرتیا وکړي او زمونږ خبرونه پراتلونکو کې هم واوري د نن وضعیت د خبرونه نوروشته زمونږ بل خبرونه تاسو غږ خبرونه ده یا صدا شما خبرونه ده په دې خبرونه کې زه او زما محترمه همکار رویا زمانی ستاسو قربانی یو مونږ ته ټلیفون نه وکي د خپل سیمې ستونزې مشکلات او د خپل سترګو لیدلې حالت مونږ سره شریک کړي د بیا لیدو په هیله خو وخولای